دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیله او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړی ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د میامشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. دې سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوی دي.
په کابل کې یو شمېر نجونی او ښځې ادعا کوي چې خپلوانې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشی کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوې دي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې شزیاون جوني ان په نامعلومو دلایلو نیول شوې دي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه شزیاون جوني چې په ورستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
د کابل ښار د لویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدونکې ده چې ادعا کوي یوه 40 کلن خپلوانه او ګاونډی چې تازه واده سوی ناوې ده، درې ورځې مخکې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو د حجاب نه مراعاتولو او د دې په خبره د نورو نامعلومو دلایلو له امله بندي کړې وه. د دې د ادعا پر بنسټ د دغې ناوې کورنۍ د خوشي کېدو لپاره یې د 500,000 افغانیو نغدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل سوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره رها کرده.
دلت از موږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوې ناوې ده نیولې وه د 500,000 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاده کړه. اصلي دلیل یې معلوم نه دی. اوس موږ ښځې هېڅ له کوره نه اوسو ځکه چې ډېر ویرېږو. دلته دوی لپاره کورنیو کې ننګ کېږي. که څه هم هغې ناوې حجاب کړی و خو بیا یې هم نیولې وه. دا د کور په سودا پسې وتلې وه. 40 که 50 کله نه ده. کورنۍ ډېره ویرېږي. اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا مېرمن دایده هم کوي چې د دې خپلوان یو ګاونډی د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هېڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل سوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هېڅ بیرون نه پرېښودل کېږي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل سوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود د گشت طالبا برابر شده او را بردن.
زما د تری یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیره کلکه هم د خود طالبانو په نیولو کې برابر شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده. زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت را خوشې شوه. اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی، نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول سویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل سویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدي د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادي با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوې دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو با پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیولو له واکه ناوړه ګټه اخیستنې او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې خزي توقیفوي او د دوی د خوسي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د خزو او انجنونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو خزو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د خزو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه نیول شوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل شوې ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د خزو نیول او بندي کول رات او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تیرې وی میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې خزو او انجنونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1400 مریض کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په رسیال کې چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیال مولوی عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساو د 1400 مریض کال د کانکور ازموینه اول نمره د طالبانو له حکومت غواړي هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړی زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړی زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي، د حکومت څخه مې هم دا تقاضا ده چې د دې ته کار زمينه برابر کړي تر څو وکول شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
د غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او واک بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتونم ویلو بیا دغه هیله مولارله چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته خدمت کو. ډیر کوښښ نکړای چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پوره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دی په ډیرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان درفا په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وای لومړی ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو ست کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لسن فاول ال سن فتوز دا
امیشا لومړی تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماستری تر لاسه کړه. خو نن زه وزګارم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ ل خپل تحصیلي اسناد استفاده و نه سوکړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کوراس موینې او مدرسو د لسو مخکخانو په ساين غونډه کې کړی دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام پسوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په لمو پوهې سره په بیلابیلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات شل تر دېرش سلنې پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دینی زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړی دی. هغه تورونه چې دوی بیان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړی دی. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بیکاري پراخه شوې. ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو سیلونو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمایزو طالب چارواکو آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړې وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی. پرون رئیس در زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د شنو غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه آزادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی وی خالته دم رضیان نو غو پرون رئیس به خیز یا زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان و چې زما کار نه خراب کړی نه هیڅ مرسته نه درغلی پرونه راسه دا غر نه شوی دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربست د سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی په خرمسته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی او له امله یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لورې نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېره سخته ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
در امتحان ما پا غورز بیاور کلو؟
دیر جالب بود زکه چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری بعد خاطر لرم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غوت هم خپا و با دیگی یعنی یو امتحان ما ور کلو خو کسی خب بود سباد بود لتا دیری خبری بچی طالبان غلی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتل مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دا غنه مخکې چې تاسو دا غورز تجربه کړی یا دا غورز وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي. هیڅ مو فکر نه و کړی
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي.
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دشې نه شوی کړلی، هغه څه به نه شوی کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شعر له تاسو واورو هم ذهن نرته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غوم حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه اس کړم خو هغه که هیڅ ما وژنیم بیرته از ما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دې یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې کې نه یوازې دا کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله په یو صرف ته تبدیلی دو کله بلته نو د دوړو سمفو نه درې درې ملګری را سره شته دي پیله
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو عمل ته مساتید وی او یو دوه ملګری دي چې کله کله لنګ دي هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردانو کې نوم خو دې دا راته خبره ته دوه نمبر سره ډیر ګرځیدم څه کې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله
یاد شي اول ورځ چا خونځي ته وړې وي
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه و نو د مات موګان سایوا هغه زما سمفی و د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکرم ما خوانځي ته ګوزي کله چې زما د ملګری ته ما د ورکیټوب ما غلمړنه ملګری مروانه میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لمړنه ملګری ده او خدای دې ژوند دې لري وسم شته ده نو هغه په مکتب کې شامل ولا راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامل وي زه راغلم خو زما مور مریضه و ما ورته چې زه غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو لپاره او کارت لپاره په کار دي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتلم مکتب ته د مو مکتب چې په نسوانو وحدت مکتب د دې کولای پارک لري لو کله چې زه مکتب ته بوتلم مکتب کې شامل ولم یعنی زه د مکتب نه ډیر غو پارک ته خوشاله چې هغه ورځ بیخي نه ریدم چې ورځ اوس کنه مې یاد نه وځي
لغیر اورست ام د ملګری چې مو یاد کړه مروه نو مې دا ام دې سره یو ټولګي کې پات شوې تر لسم سنف پورې
تقریبا تر شپږم سنف پورې د مروه سره یو سنف کې وم بیا د زنه زما لا مثلا مو د سنف ته ډال تیر وو یا مثلا نګرانه په پیدا کړل مې مو ټول تقسیم کړل بیا چې کله تقسیم کړل مروه بل سنف ته شو بل سنف ته شم زما د مای ولور و سورې نو مې دا غا بیا بل سنف ته شو کله چې زه بل سنف ته شم سورې په مو پسې ځړل یعنی مو ډیر یو بل سوا واسته شوی وو خو برس لاغه د نه هم سنف نه تر لسم سنف پورې بیا د مروه سره مې نه فقط دلته دوه درې کاله د مروه سره یو سنف کې نو مې تر لسم
سم په پوره دي مروي سره تاسو دا ونه وکړه چې ډیر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډیر لایق و چا چا ته نقل ورکول کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما استورې او د مروي ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکاو خو د دې عمل مې بیا خکور نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیر یې زور کوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای کوم مضمون وخز دا کېده
ساينس پښتو د څه مده خو کوم مضمون نو ټول مې زکه له خو چې مې چې زکه د لغاری یا زیو تا خر پورې مې زنه شو
اوس هم پوي چې دوه دوه څوک کې شبانه جانې که په دې اړه ته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوسیاستی وموویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخې څه دې زده کړي دي
پلاو منتو اشک زما څه نه دي یعنی که زه هر ځای کې نم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم سم په پوری کله چې اوسم زه خاطرې یادوم ته یین دلسم زه خاطرې کله کې نو به وایم چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم او کله کله زړه نه وو پاک ورته مې زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ما لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو که ته ازری د مکتب کور ته یو سکور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم یو سکور مور و نه اخلي
و خان چاله بر د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم زه کوچنی وم په صنف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکولو د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنف وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وم میشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پهلی به وایي هغې ته به وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بېرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنیو سره مې کار وکړ او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي وبد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما تاسو کوی خبری ولا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې راقلي ورسنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبره ته بدون دې درنه چې د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبره په کې راځي په کچته یو انجلې رسنې ته لور شي پښتنه کې ډیر غټ راي پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه وکړي چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس هغه چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې امتیاز کار کړی دی د یوټیوب کې نسم کار کړل نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه امتیاز و تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخنه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دی هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونې چې زما په یاد کیته مونم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې خو د اولادونو څه نه شوی ودونه کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یاره کوم کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبري ولا شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور رزق نه ته پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکړی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې نام صنفیانې ملګري یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نتری لرم، فقط دومره خبره شیر مثلا چه ماتویلشی شد که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شیرم. نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چیزه پویشم چه سمره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره ایم، یو پکر دیر خفه دم، خب بله خیلی خوشحاله دل خمجه بودم.
کله خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نو په نوم یې څه ووسرځ نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وسم نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړون دي کول د یو شیر په میویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېرش د هغه یم ډېر خواسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان یم، دا دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي، دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایل باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف سما وطنه ورستر بلې را نړیږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنی زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو، هم پا کابل هم پی خبر لٹشو، دیر غلگرو زلون یخشو کنا، دخا پیرو ده وطن غلوت شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ستا توجه دورنا، ستا
ساب دښمن پورشا ساد وجه دور نا ساب دښمن پورشا زما جانا جانان وطن افغان وطن زما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجه دور نا ساب دښمن پورشا ساد وجه دور نا ساب دښمن پورشا زما جانا جانان وطن افغان وطن
افغان وطن سما جانا وطن افغان وطن ستاد وجودورنا اب دشمن اور شان ستاد وجودورنا اب دشمن اور شان ما جانا جانان وطن افغان